نن جمعه ده د لیندیا قوس و ما د نومبر 28 السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې په لومړي نیم ساته خبری مجله سره زموږ خبرونه د ماشوم تر او دوام کوي په راپورونو کې اوري د جرمني یوې چارواکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې د بیړي مخالفت وکړ د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په غزنی کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر کم سوی په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي په 2019 کال کې 315 جنازې او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلور میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسو لخوا نه خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم قسط پیسې ورکړل شوي دي نو مغه تاسو کې به دوی د غژمنې سفر ټوله تکمیلوي
په نورستان کې د 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکونکو د معاشونو د نور کړل کبل ل څبان دي 2 میاشتې راځي اتصاب کړي وو د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لاس کسانې د وسلوالو غلاوو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولې د تخار د والی ویان محمد جواد هجری په دی اړه ازادي رادیو ته وویل
موظفین فداکار ریاست امنیتی د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تعلقان شار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیول دي
دغه هم ول چې لنیول سو کسانو څخه یو موټر یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پاوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل محکمه دغه کسان د 2014 د کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړی کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل د تورونو کسانو محاکمه په 2014 د کال کې پالیسي وه او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅېړل سوې چې د انقره په اکینچی هوایي اډه کې دیرول ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ نوموړي په 2013 کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوی وه او په لس کاله بند محکومه سوی وه ایراني رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوی وه او د دریو ایراني سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشې سوه د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشري د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 8 کلنه کاندیدا سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده رویټرز خبری اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 699 میلیارد ډالرو څخه 340 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 99% لوړه کړه. د سپرې په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څیړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږ کال په سور میاشت کې خپور سو د کرونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شی په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمی سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل ځای سیوریز د تودوخې لوړه درجه وو ټیټه یو، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12.3، مزار شریف اسمان ځای زوریز د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 15.2، کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13.3، او جلال آباد هم اسمان ځای زوریز د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 13.9.
خاطر پردیس د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د جرمني یوې چارواکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې د بیړي مخالفت وکړ. د افغانستان په سویل کې خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قاتلانو د مجازاتو غوښتنه لري.
نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط موږ ته خبریالانو همدارنګه د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر رسبابیزه ګڼي.
په افغانستان او نورو هیوادونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوي. د فوټبال د پیژندل سوي ستوري دیګو مارادونا مړی خاورو ته وسپارل شو. د ژوند پرانګونی کې د کونړ له یوه پښ یا آهنګر سره خبرې سوي.
دلته تبرګې جوړو، نور جوړو، چاړه جوړو، رګه جوړو، دا رمبې جوړو، پټه لور جوړو.
د خبرونې د سر موضوع راخلو. د جرمني یوې چارواکي له هغه څه سره مخالفت وکړ چې دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمنی د پوځوي چارواکي ایوا هوګل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. دا په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راز پروګرام غږمله وي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب دا وي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسي. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلي تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو 12 کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریا لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیره اونۍ د جرمني د بندنوی چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږ کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درسته نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوي او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی.
د اسمت په څاروان پر راپور کې مو وردل چې د جرمني یوې چارواکي له هغه څه سره مخالفت څرګند کړ چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتل وبلل. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیره اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم سي. د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په څیړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. الیاس دایی څه باندې دوی اونۍ مخکې د هلمند په مرکز کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200,000 ډیر زده کوونکي لري خو ویل کیږي تر 100,000 ډیر.
د هلمند دا رساږغ د بیونې مخکې د تل لپاره خاموش سو.
د نامنیو غربت او کورنۍ ستونزو له امله د زده کړو څخه محروم دي.
الیاس دایی د تیری عقرب میاشتې پر 9 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل سو. په جنوب کې د افغان خبریالانو د ملاتړ او خوندیتوب بنسټونه وایي د الیاس دایی د وژل کېدو دوه اونۍ پوره کیږي خو اړوند مسؤلانو تر اوسه د هغه د وژل کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویر وایي د شاوخوا 15 ورځو تیرېدو سره سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دوی ته د الیاس دایی د قتل په اړه وضاحت نه دی ورکړی.
متاسفانه دا دی د شهید الیاس دایی د شهادت دوی اونۍ پرس ولې نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط مشته خبریالانو همدارنګ د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دا په دې معنی چې دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سبابې زګنی.
جاوید احمد تنویر وایي که حکومت او وسلوال طالبان د الیاس دایی د قضیه په اړه چپاته سي او په دې اړه وضاحت ورنکړي نو دوی به د خبریالانو د ملاتړ د نورو بنسټونو سره یو ځای ګډ تصمیم ونیسي.
موږ په هیڅ صورت په چپ او آرام نه کښینو. موږ یو ځل بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دواړو څخه د شهید الیاس دایی د شهادت د قضیه په اړه وضاحت غواړو. کچیر دوی هم دوامدار د نور قضیو په څیر چپاته سي د کندهار خبریالان په جنوب کې د خبریالانو بنسټونه به د مرکز سره د خبریالانو د ملاتړو ادارو سره یو ځای بیا یو ګډ تصمیم نیسي او په دې ارتباط به بیا موږ ورستۍ غږ او ورستۍ پریکړه سرته رسوو.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین وایي خبریالان او د الیاس دایی کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې نوموړی چا ولې وواژه.
تر وسه پوری مشتدانه د سرګند سوي چې الیاس دایی چا وژلې دي اولی وژلې دي. موږ په دیاړه خپل اندیشنه او د دغه سی قضیو په ځانګړي ډول د شهید الیاس دایی د قضیه په اړه د ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړې دي او د لیمو په کندهار کې د دوی د سیاسي نمائندګۍ څخه هم مرسته غوښتې ده تر څو د قضیه په روشنوالي کې زموږ سره مرسته وکړي. خو تر وسه پورې موږ هیڅ ډول وضاحت په لاس کې نه لرو او یوازې داره تویل کیږي چې پلټنې روانې دي.
په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرت ملوی دوی ویر لري چې د الیاس دایی قضیه دی هم په دې حوزه کې د نورو وجلسو خبریالانو په ډول لچېړنې پاتې سي.
موږ د الیاس دایی د شهادت په لومړی ورځ هم د اندیښنه لرل چې د شهادت او د مړینه به هم دغه سي پسوري کیږي لکه د نورو شهیدانو د چې موږ په زابل او هلمند او روزګان او کندهار کې لرل چې دوی قضیه هم دغه سي پاتې سي او بیا چا پښتنه نه ده کړی. د شهید الیاس دایی د شهادت تقریبا 2 کیږي تر اوسه پورې دولت هغه سکنات چې باید لازم وای خبري اعلان ته ورکړی وای د دوی کورنۍ ته ورکړی وای د دوی فامیل ته ورکړی وای کامل نه دی ورکړی.
بلخوا د هلمند والی ویان عمر ځواک وای د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه د پلټنی ټاکل شوی ایحت لا هم په څیړونو بوختی.
موږ په دې برخه کې یو ځانګړی ایحت ټاکلی دی. هدف هم د دغه قضیه د دقیقو څېړنو ده چې په دې مخه باندې تر څو د قضیه دقیقه وڅېړي او په دې باندې کار وکړي او دم کړي. په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه دې ته رسیدلي دي قضیه سر کې دي ان شاء الله داخل وارد شوي دي قضیه ته ان شاء الله ډېر ژر په دې عقل باندې اقدام وکړي او هدف یې دا دی چې باید په دې برخه کې ډېر جدي کار وکړي او مخته ولاړ شي.
د الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي.
ژوندۍ ودانۍ هم د شته نامنوي پر مهال یا سوځول سوي دي او یا چوکۍ او نور توکي د سیمیزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر را توی چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څرغلی.
Stars and Stripes ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د شکرانې یا تانکس ګیوینګ مذهبي ورځې د لمانځلو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې دا ورځ سږ کال د تیرو کلونو په څیر نه ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د قدس ملاتړ ماموریت ورله مخه د ایمیل له لارې یو بیان لیږلی و چې د پنجشنبې په ورځ به د شکرانې ورځ پوځیان داسې لمانځي چې له یوه بل به سره لرې وي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت دا شمېرې خپرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې څه باندې 45,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1,212 تنه مړه شوي دي. خو سټارز اینډ سټرایپس په خپاره کړې مطلب کې پر دې شمېرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ یې نه دی شوی، نو د کورونا مثبتې پیښې ښایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمېر په اړه څه نه دي خپره کړي. Stars and Stripes لیکي دا سربیره پر دې چې سږ کال د یو شمېر مثبت پیښو راپورونه خپره شوې دي، خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمېرې نه خپروي. د فبروري په 9 چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی، د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د می تر میاشتې له افغانستانه وځي. نو ښایي سږ کال د امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي. میل آنلاین خبرونه د یو شمېر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې پخوا په افغانستان کې وو. دا خبرونه لیکي آسترالیا د دفاع وزارت لږ تر لږه لس سنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د راپور په خاطر له دندو ګوښه کړې دي. خبرونه لیکي چې دا کسان د آسترالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي. د آسترالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د آسترالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړي دي. د همدې سرغړونو په تور 19 تنه نور په آسترالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوي دي. تیره اونۍ په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې په کې د آسترالیا ځواکونه تورن شوي دي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ 9 کسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي. د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته د آسترالیا تر 6,000 ډیرو پوځیانو په افغانستان کې خدمت کړی دی.
په افغانستان کې د سهار 9 او 13 دقیقې سوې. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 4 کلونو په موده د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا مرستې تر هغې کمې دي چې 4 کاله مخکې نړیوالو د بروکسل په کانفرنس کې اعلان کړې وې. افغان حکومت د څومره مرستې هیله درلوده؟ احمد شیبره د مالیې وزارت له ویاند شمروز خان مسجدي سره غږېدلې او د جنیوا په کانفرنس کې د سویو ژمنو پوښتنه ورڅخه کړې ده چې دا مرستې د حکومت لهیلو سره سم دي او که څنګه؟
دغه کانفرنس زمونږ د توقعونو لا ښه تیر شه. دغه مرستې چې کوم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارده، که مونږ دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کرونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي ودې لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړله، نو دا زمونږ د توقعونو ډیره زیاته مرسته وه.
په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړې دي. فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخابو سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي 1 یا 2 میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه همدا وه چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولی شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولی خودکفایي خواته
ولاړ شو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې د کې حکومت ولی د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي او محاکمو او څارنوالۍ کې د اصلاحاتو همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کېږي سیرل کیگی او که در کال پا پایی که نریوال همکاران زمانگه در جی دی او عملی اقداماتو تفقوخ بود خود داغه کلنه مرسته به هر کال تا 2023 پوری دوام که نه یې نو په ډاګه راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي یا یې کمی کړي او یا یې هیڅ رانه کړي.
د مالی وزارت وایاند شمروز خان مسجدی و چې د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د سویو مرستو د ژمنو په اړه څرګندونه کوله.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم په افغانستان او نړۍ پورې بل تړلې مسأله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي، خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرېدو دي، په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاو کې راټول نشي. دوی ویل خبرداریو سره سره ډیر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوي کوي او یا سفرونه کوي، او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نور هم ډیر شي. د امریکا د ساري او انتانی ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوي مقررات رعایت کړي، لکه له یو بله لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرېدو له کبله ښوونځي او رستورانونه بند شوي او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي، او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,22,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,22,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 1,04,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په ورستیو ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پریکړه کړې ده.
پرګنو مسایلو اوریدونکو سیمیسونه راستولې دي. خان محمد اسلامیار د هلمند لنه دلیلی کې د شهید الیاس دایی په وجل کې دوه سره د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش سو دا چې هلمند یو نه امن ولایت او ازادي رادیو د پدې ولایت کې بل خبريال وچا کی. حمیدا غنمرنګ له غزنی د شهید الیاس دایی شهادت په قضیه کې د حکومت ناغېړي نه بخښل کېدونکې جفا ده. محمد اسلام بیتاب د خوست ولایت څخه لیکلی چې د جنیوا په کانفرنس کې کوم مرستې چې د افغانستان له حکومت سره وسوي باید افغان دولت پر هغو لارو چارو دغه مرستې ولګوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کیږي. محمد نبی خپلواک له غزنی، که طالبان افغانان وي نو بیا ولې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بیت المال حفاظت نه کوي؟ محمد عارف حنیفي له هلمند، په هلمند ولایت کې درسي کتابونه نشته او هم څلور میاشتنی ازموینې رانږدې دي او زده کوونکي د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. عبیدالله الله له غزنی لیکي چې په زنه خان ولسوالي کې د مکتبونو وداني نشته د په هني رئیس ته وداني جوړ کړی. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له ندلی څخه لیکلي د ندلی او مرجی ولسوالي خلک زیات خوشاله سو چې حکومت د هلمند سین او به ور خوشی کړي. او عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي تر سوچ بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ونوزي د سولې راوستل ګران کار دی. د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د نړۍ د فوټبال یو نامتو ستوري ولوي د ارجنټاین پخوانی کیپټن دیګو مارادونا د 28 کلونو په عمر وفات سو. د هغه مړی خاور ته وسپارل سو. د ارجنټاین ولسمشر درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی. تفصیل له احمد شیبر څخه.
په پلازمینه بونس آیرس کې د ولسمشر د مړی دننه خلک په کتارونو د ډیګو مارادونا د تابوت مخې ته تیری شي. څوک چکچکی کوي، څوک ژاړي، څوک ګلونه پرې اچوي، ځینې چیغې وهي. باډیګاردان خلک نه پرېږدي چې ودرېږي. له مړی بهر د بیروبار د مخنیوي لپاره پولیسو موانع جوړې کړې دي. پولیس غواړي چې ورو ورو خلکو ته لار پرانیسي. د مارادونا مینوال د خپل اتل د جسد د لیدو لپاره پولیس پوری وهي، موانع ړنګوي او د ولسمشر د ماڼۍ په لور ترمي. مارادونا چې په درې ورځني ماتم د ارجنټاین خلک شینولي، کلونه کلونه یې دوی ته خوشي ور په برخه کړي. په 1988 کال کې چې کله ارجنټاین د فوټبال نړیوال جام کورته یووړ، پولیسکونو زره کسان په بونس آیرس کې راغونډ شول. د خپل ملي ټیم د کپتان هرکلی وکړ. څلور کاله وروسته مارادونا بیا هم کپتان و چې د ارجنټاین ملي لوبډله د فوټبال د نړیوال جام تر پایلوبې ورسېده، خو جام یې جرمني ته پایلوت.
دا تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر تر پخوا کم